وخت افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د افغانستان لوړې تحصیلي مؤسسې خصوصي مؤسسې معیاري تحصیل یا معیاري په معیار برابر دي که نه. په دې اړه د تاسو نظرونه اخلو. د پروګرام له کابله زموږ همکاران مخته وړي. خو پیل خبرونو کوو. زه نور یاس نوري وړاندې کوم. د راپورونو له مخې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یې یرغمل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نوي لګول شویو بندیزونو برلاسه شي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1991 کال راهیسې به ساری نه لري ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. چارواکو که څه هم دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې پرون شاوخوا 305 سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دېره وو له خپلې قرارګاه څخه ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدال باقی هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې شل نور سرتیري ټپیان شوي او له لسونه تر شلو پورې پوځي ارادي او د سرتیرو مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د ولایتي شورا یو بل غړي نادر سعیدي وویل چې د پیښې په ځای کې پرېښودل شوي پوځي وسایل په هوایي بمباري کې له منځه وړل شوي او غورماچ ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې ده. لبلی خواپه شمال کې د 209 شاهین قول اردو له خوا خبره شوی خبر پړنه کې بیا د فاریاب په قیصار غورما چاو کوهستان ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او لوسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د طالبانو د څو مهمو قمندانانو په ګډون د نږدې 150 ولسوالو د وژل کېدو او د 340 نور د ټپ کېدو ادعا شوې ده. د خبر پړنې لمخې په دغو بریدونو کې د ملي اردو یوازې 15 سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. ولسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اورزګان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهروت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ کوو په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې د 215 متل قول اردو د څلورمې لواء وایان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی دی. د چارواکو په وینا دغه پل چې 45 متره اوږد او 8 متره سور لري پنځه کاله مخکې د استرالیا لخوا د 550,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 9 میاشتو په موده کې رغول شوی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعهناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شوی وایي په قلعهناو کې دا مهال په اتو مرکزونو کې شاوخوا 15,000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي ډېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره یې په ګډه برابر کړی زیاتوي چې د دایکندی ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوه کلي څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې اوبه لري کډه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شویو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي.
ما نمیگذاریم یک موج ضد ایرانی
موږ نه پرېږدو چې یوه ایراني ضد څپه چې نن ورځ په سپینه ماڼۍ کې راټوله شوې د موږ په وړاندې دسیسه جوړه کړي. سپینه ماڼۍ دې داسې فکر ونه کړي چې د نننۍ غونډې له نتیجې به خوشحاله شي. روحانی نن په تهران کې د پارلمان غونډې ته وربلل شوی و چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت د خرابېدو، د بیو د لوړوالي او د بیکارۍ د زیاتوالي په وړاندې د خپلو اجراءاتو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو په هر صورت د هغه ځوابونو د وکیلانو قناعت حاصل نه کړ او دغه موضوع یې قضایي ادارې ته وړاندې کړه. د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل ده چې روحاني چې د یوه منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته زارېږي، او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحاني له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالفت کاوه یوه بریاوي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبې د برېتانیا او جرمني له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له ترکیې سره د اړیکو د پراخولو په اړه بحث وکړ. اردوغان د برېتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اقتصاد، سوداګرۍ، پانګونې او همداراز د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. اردوغان له خپل جرمني سیال والټر شټاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې د خپلو هیواد دونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړ. ترکیه تیره اونۍ موسکو ته د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو په مشرۍ یو پلاوی واستو چې له روسیې څخه د دافع هوا S-400 توغندیو د پیرودلو د پلان شوي معاملې په اړه بحث وکړي. د ترکیې له دې پلان سره امریکا کلک مخالفت کړی دی.